سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. په دې خبري خبرونه کې مو ظفر د سیال هرکلی کوم. په دې خبري خبرونه کې د افغانستان د خبرونو راپورونه ترڅنګ مو د نړۍ له حاله هم خبرو، خو په پیل کې لنډ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات هیڅ داسې پلان نه لري چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته کنګل شوي 3.5 میلیارد ډالر ورکړي، خو داسې لارې چارې لټوي چې د پیسې مخامخ افغانانو ته ګټه ورسوي. متحده ایالات په ښکاره د خبره په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته کوي. له همدې امله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېده هغه اندېښنې لا پیاوړې کوي چې ترهګرو ډلو ته د دې پیسو د لاسته لوېدو د احتمال په اړه شته. اخوا د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي سینن سره خپله تازه مرکه کې ویلي د افغانستان کنګل شوې پانګه د افغانانو ملکیت دی او باید یوازې افغانانو ته ورکړل شي. د یو سولیزه باثباته عادلانه او انساني نړۍ د رامنځته کولو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالو اړیکو مشره مسلی فلیمنګ وایي په تېر یو کال کې د افغانستان خلک په تېرې ښځې او نجونې ډېرې ځورېدلې دي. هغې د خبره په یو ټویټ کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یو نامه په خپله ټویټر پاڼه کې خپره کړې وه ده. میرمن فلیلنګ ویلي چې موږ افغان ښځې او نجونې نه دي هیرې کړي او د هغې په خبره ملګري ملتونه به هیڅکله له دې ټینګاره لاس وانخلي چې نجونې په هره سویه ښوونځي ته لاړ شي او هغوی ته په مسلکي ژوند کې د ګډون لپاره وسایل برابر کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو یو کال پوره شو. ډېره ښځو په دولتي او نور ادارو کې خپلې دندې له لاسه ورکړي او له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تللو محرومې شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې یا اوچا د استرالیا د 11 میلیونو استرالیایي ډالرو نوې مرستې مننه کړې او ویلي دي چې د دغې مرستو چې ستاسو دغه دوامدار مرستې به په افغانستان کې د خلکو ژوند وژغوري. اوچا په یو ټویټ کې ویلي چې استرالیا په دغې نوو مرستو سره هغه بسپنه ورکوونکی هیواد دی چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو له صندوق سره د مرستو اندازه 3.5 میلیونه استرالیایي ډالرو ته رسیږي. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې د خوراکي موادو د بې ساري زیاتوالي په دې هیواد کې ډېرې نورې کورنۍ له لوږې سره مخامخ کړي دي. WFP په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې په اوس وخت کې نږدې 19 میلیونه وګړي د خوړو له شدید نه خوندیتوب سره مخامخ دي او 6 میلیونه هم قحطۍ ته ورنږدې دي. WFP ویلي له دغو اړمنو کسانو سره د مرستو د دوام لپاره د روان کال تر پایه 9.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام WFP پرون په یو بل ټویټ کې وویل چې روان کال یې په افغانستان کې له 1 میلیونو زیاتو زیانګالو خلکو سره مرستې کړې، خو له دغه مرستو سره سره لوږې نه ده ختمه شوې او اوس هم په میلیونونه کسان هره شپه وږې ویده کیږي. او چارواکي د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې د وسلوالو کسانو په برید کې د پولیو د کارکونکو د دوو ساتونکو پولیسو د وژلو خبر ورکوي. د سیمه ایزو پولیسو یو چارواکي محمد عمران وویل چې په دغه پیښه کې چې نن د دې ایالت په ګوبل خارګوټي کې رامنځته شوې د پولیو کارکونکو ته زیان نه دی رسېدلی. هغه ویلي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ ضد واکسین څلورو کارکونکو او د هغو ساتونکو پر موټر سایکلونو سفر کاوه چې پر موټر سایکل سپرو وسلوالو پرې ډزې وکړې. حمله کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلي او د دې پیښې مسؤلیت هم تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. دا پیښه په خیبر پختونخوا ایالت کې د پولیو د پیل شوي کمپاین په دوهمه ورځ رامنځته شوې. هغه ایالت چې د اپریل له میاشتې راهیسې د پولیو 14 نوې پیښې پکې ثبت شوې دي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د طالبانو د حکومت مخالفو ډلو ته د دې حکومت د سرپرست دفاع وزیر خبرداري.
هر هغه څوک کدا بغاوت په نامه وي او کدا یو څو خیرن تورکالیان وي دا به ان شاء الله په سزا رسیږي او نسی توانی دلای چې د هیواد امنیت خراب کی.
په خوست کې د بیروزګاری د کچې لوړتیا
کمل سلی کې اتیا 90% ځوانون چې دی غابې پورې دي.
غزنی کې سیلابونو خلکو ته مرګ ژوب لړولې ده.
د ډریور د بې احتیاطۍ له کبله اوبو ته لوېدلې ده، نو درې تنه ماشومان دوه زنانه د شهیدان شوي دي.
او د نورو مطالبو تر څنګ به په دویمه نیمایي کې د افغان ښځو د ژوند ستړي کیسې درته وکړو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند ښځو په دمر خوشاله.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات هیڅ داسې پلان نه لري چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته کنګل شوي 3.5 میلیارد ډالر ورکړي، خو داسې لارې چارې لټوي چې دا پیسې مخامخ افغانانو ته ګټه ورسوي. متحده ایالات په ښکاره د خبره په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهري له وژل کېدو وروسته کوي. له همدې امله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د القاعده شبکې د مشر ژل کېدل هغه اندېښنې لا پیاوړي کوي چې ترهګرو ډلو ته د دې پیسو د لاسته لوېدو د احتمال په اړه شته ده. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې په اړه خپل دریځ نور هم روښانه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل هیڅ داسې پلان نشته چې ګنې د افغانستان د کنګل شوي نږدې 2 میلیارد ډالرو څخه دي 3.5 میلیارد ډالر د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته ورکړل شي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل دوی د داسې لارو چارو په لټه کې دي چې دا پیسې مخامخ افغانانو ته ګټه ورسوي. امریکا په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته اندېښمنه ده چې حسینه دا پیسې تر هغه ډلو ته په لاس ورشي. نت پرایس هم په خپلو خبرو کې دې ټکی ته اشاره وکړه.
په افغان خاوره کې د ایمن الزواهری شتون هغه هم داسې محل چې د حقانی شبکې مشران پرې خبرو هغه ژورې اندېښنې لا پیاوړي کوي چې موږ یې ترهګرو ډلو لاسته د دې پیسو د احتمالي لوېدو په اړه لرو. اوس موږ د داسې لارو چارو په لټه کې یو چې په مټ یې د دې 3.5 میلیارد ډالرو اغیز او ګټه د افغانستان خلکو ته ورسیږي. داسې یوه لاره چاره چې ترهګرې ډلې او نور ترېنه برخمن نشي.
خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن سهار ازادي راډیو سره خبرو کې یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې دا پیسې باید آزاد شي.
امریکایان دا پیسې باید پرېږدي. هغه موضوع جلا ده چې د افغانستان په فضا باندې حریم باندې تجاوز وکړه او بمباري وکړه، هغه موږ غندلی ده او د تکرار د مخنیوي لپاره به هلې ځلې روانې وي.
په ورته وخت کې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي هم له CNN ټلویزیون سره خپله مرکه کې د سپتمبر د 11مې په قربانیانو د افغانانو د پیسو ویش ناسم کار بللی.
لیو قربانی څخه د پیسو اخیستل او بل قربانی ته ورکول ناسم کار دی. په ځنګړی توګه لیو ډیر بې وزله او ځپل شوی قربانی څخه د پیسو اخیستل او بل قربانی ته ورکول ناسم کار دی. دا پیسې د افغانانو دي، دا د هیڅ حکومت نه دي. د دې پیسو یو لوی برخه زما د حکومت په محل راټولې شوی، خو دا پیسې د کرزی د حکومت او یا کومل حکومت نه دي. دا پیسې د افغانانو دي او امریکا متحده ایالات باید دا پیسې بیرته د افغانانو په واک کې ورکړي.
په کار د متحده ایالاتو ویره لدی چې د افغانستان د نږدې 2 میلیارد ډالر پنګ د تر هغه ډول لاستونه لویږي. په ځنګړي ډول داسې مهال چې د القاعده شبکې مشر په کابل کې ووژل شو، خو طالبانو ویلي په کابل کې د زواهری د اوسېدو او وژل کېدو په اړه معلومات نه لري او په دې اړه څېړنه کوي. مګر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس د دې څرګندونو په ځواب کې ویلي دوی ډاډه دي چې زواهری کابل کې وو او کره اسناد شته چې هغه د دوی په پریت کې وژل شوی دی. ښاغلي پرایس زیاته کړه طالبان کولی شي هر څه ووایي، خو حقیقت ویل د دوی په ګټه نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان په خپل پرونی کانفرنس کې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټو په اړه هم خبري وکړې او زیاته یې کړه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسیدلې او اوس دوی د پخوا په پرتلخه او قوي موقف کې دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات په پام کې نه لري چې د افغانستان کنګل شوی 3.5 میلیارد ډالر شتمنۍ آزاد او د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته وسپاري، خو هغه لارې چارې لټوي چې له دغه پیسو د افغانستان خلک مستقیما ګټه پورته کړي. د خبره د دې وزارت ویان نایټ پرایس پرون په واشنگټن کې وکړه او ویل چې د افغانستان په خاوره کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری موجودیت هغه هغه هم داسې مهال چې د حقنی شبکې مشران پرې خبر وو، هغه اندېښنه لا پیوړې کوي چې موږ ترهګرو ډلو ته ډلو لاس ته دغه پیسو د احتمالي الویدو پاړې لرو. د سیاسي چارو پو اسحاق اتمر هم داسې بر سر خبرونه کې وصل دی. تاسو ته خرغلاست وي ستړي مشه اتمر صاحب، که په پیل کې راته دا وایي، آیا دغه سرګندونې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان کړی دی څومره ریښتینی دی، او آیا د دې خطر شته چې که چېرته دغه پیسې افغانستان ته راشي د ترهګرو لاس ته به ورشي؟
مننه تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه ونیکیلی. که ستاسو په یاد دي تېره میاشت کله چې په تاشکند کې دغه سیمه ییز کنفرانس و، په دې کې د امریکا د خزانه وزیر مرستیال او د افغانستان نماینده دوی هم تاشکند کول، او په دغه برخه کې دوی د افغانستان د نمایندګانو سره خبرې اترې درلودلې، او ډېر احتمال دا و چې دغه پیسې به آزاد شي او په هغه یو میکانیزم باندې افغانستان ته ولیږل شي چې دلته هغه ضرورتمند کسانو ته نه ډېری برخه د دې به هغه بشري مرستو ته ځانګړې شوي. خو په هر صورت کله چې په کابل کې د زواهری مسله رامنځته شو او الزواهری ووژل شو، دلته نړیوال تقریبا خپل موقف ته تغییر ورکړ او اوس داسې وایي چې مونږ دغه پیسې نه ورکوو. د بل خوا نه په تېر یو کال کې هم تقریبا یو میلیارد ډالره طالبانو ته د افغانستان بانک د لارې، یعنې په هر هفته کې د 10 میلیونه تر 40 میلیونه ډالره پورې دوی ته استول شوی دی. او تر کوم ځای پورې چې مونږ ګورو په بشري حالت کې د افغانانو تغییر نه دی راغلی، یعنی داسې انګېرل کېږي چې دغه یو میلیارد ډالره طالبانو په خپل ګټه باندې کارولي دي، او خلکو ته کوم تغییر د دوی په ژوند کې یا په کار کې یا د پروژو په پیل کېدو کې مونږ نه وینو. او بله خبره دا ده چې کوم پروژې چې راځي او دا اوس دی کې طالبان خپل کسان مقرري، او که هغه پخواني مامورین یا هغه ټول موقوفوي او دوی خپل کسان مقرري، یا چې بیا هغه پروژه یا هغه انجیو چې د دوی خبره ونه مني هغه پروژې یا هغه انجیو بیا دوی تړي، چنه دا خپله د نورو افغانانو د حق تلفیدل دي. او دا که ټول پیسې په مستقیمه توګه طالبانو ته ورشي، نو زه ګمان په دې لرم چې دوی به ونشي کولای یا نه غواړي چې دغه د ټولو د ګټو دپاره یې لکه تاسو په پکتیا او په خوست کې.
اتمر صاحب په بخښنې سره، اتمر صاحب ستاسو د خبرو هدف دا ده چې طالبان هم په یو ډول باندې نه غواړي چې دغه پیسې په یو ځل افغانستان ته راشي یا د افغانستان بانک ته راشي، دوی هم هڅه کوي چې دا متواتر ډول باندې او په تدریجي ډول باندې راشي دوی تر څو ونه ګټه پورته کړي؟
زما داسې ده چې که طالبان یو شفاف پروسیجر د دې مرستو ترلاسه کولو او د دې په مصرف کې نړیوالو ته وړاندې کړي، یا حداقل خپل افغانانو ته وړاندې کړي، دا به ډېر ښه. خو متاسفانه په مرستو کې دوی خپله ډېر مرستې خپله ترلاسه کوي. تاسې که د پکتیکا او د خوست زلزله او سیلاب ته وګوري، په دې کې کوم چې ما حساب اخیستی تقریبا 300 میلیونه ډالره راغلي دي، لیکن په دغه 300 میلیونه ډالره کې تاسو چلته اوس وګورئ، نه کور جوړ شوی، نه اوبه د سکول اوبه برابرې دي، نه هغه د خلکو مشکلات ته رسیدګي شوی. نو دغه هغه خبرې دي چې خلکو ته تشویشونه پیدا کوي.
اتمر صاحب دلته یو بله پوښتنه هم راپورته کېږي، لکه کوم وخت نه چې دغه برید په د القاعده مشر باندې په کابل کې شوی دی، دغې نه وروسته طالب چارواکي په ځانګړي ډول باندې ذبیح الله مجاهد د طالبانو ویانز ټینګار کړی دی چې امریکا باید دغه شتمنۍ آزاده کړي او دغه برید باید د دې شتمنۍ سره ونه تړي. ولې امریکا کوشش کوي چې دغه شتمنیو کنګل کېدل په یو ډول باندې د دې برید سره وتړي او دغه برید توجیه کړي؟
بریت خو توجه کیدای نشی زکا زباب آوردست ده منحس یو افغان بریت شوه افغانستان که زمان ملی حاکمیت باندی بریت شوه تیره شوه لیکن دا چه دل قایده مشرال طول دا یا بلا بسله ده او دا چه نریوال دیدین تشویش پیدا کرده کلا چه نریوال دیت چمتو چه طالبان سر تعامل که او دیت دا پیسی آزادی که پا دخص وقت که دوی اغس یو ثبوت وړاندې کړ نړیوالو ته چې دوی په خپلو تعهداتو کې صادق نه دي. دا مسله نړیوالو دپاره جدي مسله دی او خپلو افغانانو دپاره هم جدي مسله دی. زه فکر کوم چې طالبان دې باید دې ته ځواب ورکړي. اول د دا خبره خپل افغانانو ته وایي چې زواهری مړ شوی کرده شوی که ژوندی دی کړی دی دوی پرې خبر دي که نه دي. دا ټولو ته دوی خپله د یو خام یو حالت ورکړی چې خپل افغانان تر اوسه پورې په دې باندې خبر نه دي چې اصل قصه څه شی ده.
ډیره زیاته مننه ښاغلی اتمر له دې نه چې خپرونه کې مو راسره ګډون وکړه. د سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر و چې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو په اړه یې له موږ سره خپل نظر شریک کړو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس به هم مرشو پنشیر ته. داسې مهال چې د مقاومت ملي جبهه د پنشیر په بیلابیلو سیمو کې د 50 طالبانو د وژل کېدو او د 40 نورو د نیولو ادعا کوي، طالب چارواکي دا دعوه ردوي. پرون د مقاومت ملي جبهې یو خبر پاڼه کې چې پر خپله ویب پاڼه یې خپره کړې وه، لیکلي وو چې د پنشیر په یو شمېر سیمو کې چرکي عملیات کړي چې په پایله کې 40 طالب وسلوال نیولي او 15 نور یې وژلی دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دا هسی تبلیغات بولی. جزئیات په دې راپور کې
د مقاومت ملي جبهه چې د طالبانو د اوسنی حکومت پر ضد ټوپک پورته کړی وسلوالې په یو شمېر ولایتونو کې طالبانو سره په جګړه بوخت دي. ادعا کړې چې د پنشیر په بیلابیلو سیمو کې 50 وسلوال طالبان وژلي، 12 یې ټپیان کړي او 40 نور یې اسیران کړي دي. د جبهې په یو خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړې لیکلي، دغه طالبان د عنابی ولسوالۍ په ارزو دره کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دا ادارت او دروغ وبلله. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور نن ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي، دوی غواړي خپلو بادارانو ته په داسې تبلیغاتو سره ځان ثابت کړي. خو د مقاومت ملي جبهې د اسیر شوي او طالب وسلوالو ویډیو هم خپره کړې ده چې په کې لیدل کېږي. اسیر شوي او طالبانو خپلې وسلې پر مځکه ایښي او تر مخه یې د مقاومت ملي جبهې وسلوال ولاړ دي. طالبان وړاندې د دوی پر ضد د مقاومت جبهې وسلوالو مبارزه هم خیالي بللې وه، خو وروسته یې ویان ذبیح الله مجاهد ومنله چې د دې جبهې وسلوالو سره یې جګړه کې یو شمېر ځواکونه وژل شوي. د جون په 18 د مقاومت ملي جبهې ادعا وکړه چې د طالبانو یو هیلیکوپټر یې له 4 تنو سره سقوط کړي او نیول شوي پیلوټان او قمندان یې له دوی سره اسیران دي. خو طالبانو لومړیو کې دا ادعا رد کړه، مګر تر هغه وروسته چې د مقاومت ملي جبهې د هیلیکوپټر د سقوط او د اسیرانو ویډیو خپره کړه، طالبان وویل الوتکې د تخنیکي ستونزو له امله بیړنۍ ناسته کړي. د طالبانو او د مقاومت ملي جبهې ترمنځ د جګړې سنګرونه وروسته تر دې ګرم شول چې په ایران کې د دواړو لوریو ترمنځ د پلاویو غونډې پایله ورنه کړه. درې ورځې وړاندې د مقاومت ملي جبهې خپل رسمي کړنلاره اعلان کړه. وی ویل سیاسي، ټولنیزو، قومي او نظریاتي توپیرونو ته پام کولو پرته د طالبانو پر ضد د ټولو مخالفینو یو ځای کول یې دعیا ده. خو پرون د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد د کابل د بیا ځلینې ولو د یو کلنۍ په مناسبت جوړه شوې غونډه کې خبرداری ورکړ چې په کور دننه بعد دوی پر ضد راپورته شوي هر ډله وځپي.
هر هغه څوک که د بغاوت په نامه وي او که دغه یو څو خیرن تورکالیان وي، دا به انشاءالله په سزا رسیږي او نسی توانېدلی چې د هیواد امنیت خراب کی او دغه راغلی خوشحالي و هیوادوالو ته دا ورڅخه واخلي.
د مقاومت ملي جبهه د افغانستان د ازادي تحریک او داعش هغه ډلې دي چې عملنی په افغانستان کې د طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ پر ضد وسلواله مبارزه پیل کړي. خو په سیاسي برخه کې بیا د افغانستان د مقاومت او ژغورنې شورا او د افغانستان جمهوریت غوښتونکي دوه بهیرونه دي چې تازه خپل فعالیت پیل کړی دی.
اوس به هم خیبر پختونخوا ته ورشو. چارواکي د پاکستان په خیبر پختونخوا یالت کې د وسلوالو کسانو په برید کې د پولیو د کارکونکو د دوو ساتونکو پولیسو د وژلو خبر ورکوي. جزئیات په دې راپور کې
د خیبر پښتونخوا صوبې ټانګ ضلع سیمې کوټ اعظم کښې نن سهار 11 بجې ناپېژندلې وسلهولې د پولیو ټیم سره په بدرګا موجود د پولیس دوه سپهون په ډزونه وژلې دي. د دغې پېښې په باره کښې د ټانګ ضلع پولیسو مشر وقار خان مشال رېډیو ته وویل.
د کچا بادي ورته وایي دغه ایریا کښې پولیو ټیم قطرې واچولې، بیا چې کله واپس راتلل نو دوی په څلورو موټرسایکلو باندې په یو باندې دو پولیس والا او سلور چکم دینو پولیو ټیم والا هغه مخ کې پولیس والا ورپسې او د غلطلار کې کټا باد سره امبوش لګیدل او فایر کړی دی. پولیو ټیم والا چکم دینو هغه ټول محفوظ دی او زمونږ دوه کانسټیبلان شهید شوي. هغه نه پس علاقه کارډن اف کلا ناکې مو لګول ټول ډیسټریکټ والا چکم دینو علاقه کې سرچ اپریشن شروع دی. لاوس روان
دی ټانګ کوټ اعظم سیمه کې د ناپېژندلې وسلاوله په ډازونو وجل شوی دی. پولیس په هون دی پیر رحمان او سار په نمونه پیژندل شوی دی او د دغې پېښې ذمهوري لیا چا هم منلې نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا سینه خیلی دل کیږي چې د ایران د اټومي تړون د بیرته راژوندې کیدو لپاره ښکېل لوري یوې موافقې ته نږدې دي. واشنگټن ویلي چې په دې اړه د اروپایي ټولنې لخوا چمتو شوي متن ته به په خصوصي ډول اسواب وایي او تهران ویلي چې امریکا یې دوه غوښتنې منلې دي. جزئیات په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتونو پرون وویل چې په خصوصي ډول به د اروپایي ټولنې هغه وروستي متن ته ځواب ووایي چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون د ژغورنې لپاره دې ټولنې چمتو کړی دی. په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه د ایران لخوا د ځواب په تمه ده، داسې نښې نښانې لیدل شوي چې تهران به بالاخره دغه وړاندیز لاسلیک کړي. د ایران ایرنا دولتي خبري اژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي امریکایي لوري په شفاهي توګه د تهران دوه غوښتنې منلې دي. هغه نه ده مشخص کړی چې د تهران دغه دوه غوښتنې کومې دي، خو داسې ښکاري چې هغه به د واشنگټن له توندو څرګندونو سره تړاو ولري. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې تهران به خپل وروستي وړاندیزونه د اګست په 15 تر نیمې شپې د مخه په لیکلې بڼه واستوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ جګپوریا استازي جوزف بوریل د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د ژغورنې لپاره د لویدیځ قدرتونو او تهران ترمنځ د دغو اوږدو خبرو د یوه همغږه کوونکي په توګه رول لوبولی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان وویل که زموږ نظر ومنل شي موږ چمتو یو چې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې دغه تړون بشپړاو اعلان کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس ویل د واشنگټن ځواب په عام محضر کې اعلان نشي او هغه به مستقیم ښاغلي بوریل ته واستول شي. پرایس دا هم وویل چې دې تړون ته د بیرته ستنېدو یوازنۍ لاره دا وه چې تهران خپلې غیر ضروري غوښتنې ودروي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ویلي چې راتلونکې ورځې به یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره د پاتې موضوعاتو د هواري لپاره مهمې ورځې وي. نوموړي دغه راز پر واشنگټن غږ وکړ چې د خبرو د پرمختګ لپاره د یو څه نرمښت یا انعطاف وښيي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
اوس به مورشو غزنی ته. غزنی کې سیلابي اوبو د سورلیو یو 340 ډوله موټر چپه کړی چې په نتیجه کې 15 تنه مړه شوي دي. په دغې ځای کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په مړو کې 3 تنه ماشومان او 2 ښځې دي. دوی وایي په دغه پیښه کې د مړو شوو کسانو په شمېر کې نور هم زیاتوالی راتللی شي. نورحال په دغې راپور کې
د طالبانو حکومت سیمایز چارواکي وایي په غزنی کې د سوارلیو یو موټر سیلابي اوبور غړولای دی. دوی وایي لومړني معلومات دا دي چې په دغه پیښه کې 15 تنه ښځې او ماشومان مړ شوي دي. په غزنی کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د سېشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل پیښه تېره شپه د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ په متی پلو سیمه کې رامنځته سوې ده. نوموړی زیاتوي یو 340 ډوله موټر اوبو وړی دی چې په نتیجه کې 3 ماشومان او 2 ښځې پکې مړې سوې دي. نوموړی دغه پیښه د موټروان د بې احتیاطۍ نتیجه بولي.
تېره شپه د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ متی پلو سیمه کې یو 304 موټر چې د کابل له طرفه کندهار ته روان ده د ډرایور د بې احتیاطۍ له کبله اوبو ته لوېدلی ده. نو 3 تنه
ماشومان دو زنانه د شهیدان سوی دي او نور خلک تر اوسه سل سوی دي. اولنی معلومات ته دي نورم کوشش کوم معلومات را پرسی.
دوی وای په دغه سیمه کې د سختو ورشتونو له عمله دراوتلو سیلاونو په پایله کې په سلګونه جریبه کرنیزم ځکه په سلګونه نیالګي یو شمیر کاریزنه څاګانی او کانالونه هم وبو خراب کړی دي. خو ترڅنګ سلګونه څاروي مړ سوي دي. د شنبه په ورځ هم دغه ولایت لامونیه قومندانۍ څخه رسنیو ته پر لیږل سوی خبر پاڼه کې ویل سوی و چې د جمعې په ورځ د غزنی ولایت یو شمیر ولسوالۍ سیلابونو ځپلې دي. دغه سیلابونه په اندړ واغز ګیرو قرباغ او د یک ولسوالیو کې د سختو ورشتونو له امله راوتلی وو. د خبر پاڼې په حواله د دغه سیلاونو له امله لسګونه د اوسېدو کورونه باغونه کاریزونه او ترڅنګ یې په زرګونه جریبه کرنیزې مځکې خرابې کړې دي. په غزنی کې د سیلاونو راوتلو سلسله له شاوخوا دوو میاشتو څخه روانه ده.
د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت چارواکي وایي د افغانستان په یو شمېر سیمو کې وروستیو سیلابونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه رسولي چې تر ټولو یې زیاتې په پروان ولایت کې دي. د دې وزارت د نشراتو رئیس مولوي محمد نسیم حقانی وایي زیانمنو شو ته یې مرستې رسولي او دغه لړۍ اله روانه ده. هغه همداراز وویل چې د هغو سیمو خلکو ته چې پکې د سیلابونو د راوتلو خطرات زیات دي ویلي چې په قد ډول نور سیمو ته لاړ شي. نوریاس نوری له ښاغلي حقانی سره مرکه کړي او نومړی یې ترې پوښتنه کړې ده چې وروستیو سیلابونو په کومو ولایتونو کې خلکو ته ډیر ځاني او مالي زیانونه رسولي دي.
تیر څو ورځو کې په هیواد مختلفو ولایتونو کې مسلسل بارانونه دي. د هغوی په وسیع سیلابونه راغلي چې دغه سیلابونه په پروان ولایت کې البته زیات تلفات لري مالي او جاني. زموږ نهه ویشت تنه هیوادوال د دې سیلابونو له امله په پروان شاګرد او شینوار ولسوالۍ په شهادت رسېدلي دي او 92 نفر نور زخمیان دي. همداسې په کاپیسا ولایت کې کوم سیلابونه راغلي او 15 نفر زموږ هیوادوال په شهادت رسېدلي دي. همداسې په ننګرهار کې هم 4 نفر زموږ هیوادوال په شهادت د دې تیر ورځ ناوخته د غزنی ولایت مخور ولسوالۍ په مربوطاتو کې چې یو بارونکي بس د اوبو چپکړې دي سیلابي اوبو البته هغوی په نتیجه کې هم دوه ښځې او درې ماشومان په شهادت رسېدلي دي.
دا هغه وروستي ارقام دي چې تاسو ته رسېدلي دي د وروستیو سیلابونو او که بیا هم تاسو خپلې څېړنې کوئ او آیا د دې ویره شته چې ممکن د تلفاتو شمېر زیات شي؟
په اکثر سیمو کې خو دقیق ارقام دي. په بعض سیمو کې شاید لکه پروان کې د دې سیلابونو څه شاید هلته څه کسان ورک شوي دي نو کېدای شي تلفات څه تغیر وکړي نور ولایتونو کې دقیق دي.
پر ځاني زیانونو سربیره دغه راز سیلابونو خلکو ته ډیر نور مالي زیانونه هم اړولي دي. داسې وروستۍ څېړنه مو کړې ده کوم ولایتونو کې سیلابونو ډیر زیانونه خلکو ته رسولي؟ البته مالي
زیانونه هم دغه سیلابونو په دغه ولایتونو کې په هر ولایت کې زیات تلفات اړولي. البته په پروان کې چون د ټولو څخه زیات دي او څه کال ته په بعضې سیمو کې چې بعضې کوچني کوچني کلي وو چې شل دېرش کوره یا 50 کوره داسې بیخي زیات تخریسي تقریبا په پروان ولایت کې 280 کورونه په کلي او قسمي ډول تخریب شوي دي. همداسې په ننګرهار ولایت کې هم په مرکز او بعضو ولسوالیو کې چې سیلابونه راغلي دي خلکو زیات کورونه تخریب شوي دي. دغه سیلابونو په زرګونو جریبه ځمکه چې البته مختلف فصلونه پکې وو دا تخریب کړي په ټولو ولایت.
اوس هم سیلابونه ځینو سیمو کې روان دي او که نه؟
اوس هم د میدان وردګ ولایت څخه همدا اوس هم دغه درلودی چې اوس باران شته پکې سیلاب په بعضو سیمو کې دي. اوس په نورو ولایتونو کې هم په بعضو کې د باران او د سیلابونو راوتلو اټکل البته داسې خاص تر اوسه پورې نه دي خو شاید باران او سیلابونه دغه وي.
سیلاب ځپلو سره مو تر اوسه پورې څه مرسته رسولې دي او بل موضوع دا چې د نورو سیلابونو د ناڅاپي سیلابونو د راوتلو لپاره څه اقدامات مو کړی یا خلکو ته مو خبر ورکړی هغه سیمې چې د سیلابونو د راوتلو له خطر سره مخامخ دي؟
پیر صدر هدو په چارو کې دولت وزارت خپل ټول هڅه او هان کړی دی او کوي چې هغه خلک چې د سیلابونو له امله متضرر کیږي هغه سره ستنه وکړي. لکه بل ورځ چې په پروان ولایت کې کوم سیلابونه راغلل موږ د وزارت مهین صاحب بلحاج شرف الدین مسلم صاحب عاجل سفر وکړي هغه سیمې ته خلکو ته د خوراکي مواد او غیر خوراکي مواد خیمې ګرم ډوډۍ ته خلکو ته ورسول. همداسې په نورو ولایتونو کې چې سیلابونه راغلي دي زموږ غربت ریاستونه همداسې بعضې موسسات د هغوی سره همکاري باندې خلکو ته رسېدنه کړې ده او خلکو ته یې ولیه کومکونه رسولي دي. په هغه ولایتونو کې چې د احتمال د بارانونو سیلابونو سره خلکو ته دغه د هوا پېژندنې ادارې د اټکلونو مطابق موږ هغوی ته خبرداری ورکړی دي. بعضې خلک خبر کړي دي د خپل ریاستونو نورو طریقو څخه چاوي په دغه ورځو کې احتیاط وکي، په کوم موسمو کې چې سیلابونه راوتلو خطر وي دی باید په ورځو کې چې احتمال د سیلابونه وي پازیټیو تدابیر ونیسي، د دې کورونا د سیلاب خطر سره مخ وي، په وخت ته ولې سور زیاغو ځایونه پریږدي په بدیل ځای کې گزاره وکړي چې تر څو د سیلاب راتلو خطر کم شي او بیا خپل ژوند ته ځي.
طبیب پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت او وزارت د نشراتو رئیس مولوی محمد نسیم حقانی و چې د روسي سلابونو په اړه باندې لازاده رادیو سره خبرې کولې. د خبرونې دویمه نیمه ته را ورسېدو، په دویمه برخه کې درڅانی منړی او اساسي او بشري حقوقو خبرونې لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات هیڅ داسې پلان نه لري چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته کنګل شوي 3.5 میلیارد ډالر ورکړي، خو داسې لارې چارې لټوي چې د پیسې مخامخ افغانانو ته ګټ ورسوي. متحده ایالات په ښکاره د خبره په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته کوي. له همدې امله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېدل هغه اندېښنې لا پیاوړې کوي چې ترهګرو ډلو ته د دې پیسو د لاس تلویدو د احتمال په اړه شته. اخوا د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي سی ان ان سره خپله تازه مرکه کې ویلي د افغانستان کنګل شوې پانګه د افغانانو ملکیت دی او باید یوازې افغانانو ته ورکړل شي. د یو سولیزه باثبات عادلانه او انساني نړۍ د رامنځته کولو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالو اړیکو مشره میلیسی فلیمنګ وای په تیرو کال کې د افغانستان خلک په څیر ښځې او نجونې ډیرې ځورېدلې دي. هغه د خبره په یو ټویټ کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه پر خپل ټویټر پاڼه خبره کړې ده، میرمن فلیمنګ ویلي چې موږ باید افغان ښځې او نجونې هیر نه کړو. د هغې خبره ملګري ملتونه به هیڅکله له دې ټینګار لاس وانخلي چې نجونې په هر سویه ښوونځي ته لاړ شي او هغوی ته په مسلکي ژوند کې د ګډون لپاره وسایل برابر کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې یا اوچا د استرالیا د 1 میلیون استرالیایي ډالرو نوې مرستې مننه کړې او ویلي دي چې ستاسو دغه دوامدار مرستې به په افغانستان کې د خلکو ژوند وژغوري. اوچا په یو ټویټ کې ویلي چې استرالیا په دغه نوو مرستو سره هغه بسپنه ورکوونکی هیواد دی چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو له صندوق سره د مرستو اندازه 3.5 میلیون استرالیایي ډالرو ته ورسېدله. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې د خوراکي موادو د بیو بې ساري زیاتوالی به په دې هیواد کې ډېرې نورې کورنۍ له لوږې سره مخامخ کړي. ډبلیو ایف پی په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې په اوس وخت کې نږدې 19 میلیونه وګړي د خوړو له شدید نه خوندیتوب سره مخامخ دي او 6 میلیونه هم قحطۍ ته ورنږدې دي. او چرواکی د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې د وسلوالو کسانو په بریټ کې د پولیو د کارکونکو د ساتونکو پولیسو د وژلو خبر ورکوي. د سیمایزو پولیسو یو چرواکی محمد عمران ویل چې په دغه پیخه کې چنند دی ایالت په ګومل خرګوټی کې رامنځته شوی د پولیو کارکونکو ته زیان نه دی رسیدلی. هغه ویل چې د پولیو یا د ماشومان د ګوزند ناروغي ضد واکسین څلور کارکونکو او د هغو ساتونکو پر موټر سایکلونو سفر کاوه چې پر موټر سایکل سپرو وسلوالو پرې ډزې وکړي. حمله کوونکي د پیخې لزای تښتیدلې او د دې پیخې مسؤلیت هم تر اوسه چا یا کومېډلې نه دی اخیستی. دا پیخه په خیبر پختونخوا ایالت کې د پولیو د پیل شوي کمپاین په دوهم ورځ رامنځته شوې. هغه ایالت چې د اپرېل له میاشتې راهیسې د پولیو 14 نوې پیخې پکې ثبت شوې دي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ارواپوهان وایي چې کورنۍ شخړو،
اقتصادي ستونزو او جنگ جګړو په ټولو خلکو په تیر بیا پر افغان میرمنو باندې دومره بد تاثیر کړی چې اکثر او ته رواني ناروغي پیدا کړې دي. د دوی په وینا رواني ستونزې هغه وخت ډیریږي چې ورځ تر بلې په ژوند کې ناخوالې زیاتې شي. د روان شناسانو په باور د رواني مشکلاتو نښې نښانې په هر انسان کې فرق کوي، خو هغه څرګند علایم دادي چې وګړی خپله پر ځان پوهیږي چې په احساساتو او عاطفو او خیالاتو کې ښکارا بدلون راغلی دی. د خولې وچوالی، ویره یا اضطراب، خپګان، د سر خوږ، د زړه د ټکان ډیریدل، لوړ فشار، ژر غوسه کیدل، دا ټول په رواني حالت کې د ګډوډۍ له وجې رامنځته کیږي. ارواپوه زرغونه احمد زی پر رواني ناروغي د اخته کس نښې نښانې راته وایي.
اخر خصک یا انجلۍ سه پیږي سه ورځ په ورځ دې ته زړه تنګوالی پیدا کیږي، اندک رنجه کیږي، نه غواړي چا سره خبرې وکړي، غواړي تنها اوسي، کار سه وخت کوو، ډېر ښه په شوق مخته وړ، مصروفیت یې درلود، هغه ورځ په ورځ کمیږي، هغه علاقه او شوق کار ته نه لري. خپله نفر وایي وایي زه ډېر بد احساس لرم، احساس د خستګۍ په ټول وجود کې کوم او هېڅ مې له وسه نه کیږي. هغه فکر کوي زه تنبله سوې یم، حتی ډوډۍ خوند مزه وای نه پیږم، هر شی راته هغه وخت خوند له لاسه ورکړي، سره وازه تم توجه نه کوي، ورو ورو ټول اړیکې له خلکو سره قطع کوي، اته خپل د کورنۍ له غړو سره نه وړي سي خبرې وکړي، فقط په یوجي کې غوړي کینی پردې کش کوي، خپل ځان سره په خپلو غمو کې ډوبوي.
میرمن احمد زی زیاته کړه چې کله پوښوي چې رواني ستونزه درته پیدا شوه، لومړی په آرام ماحول کې کینی، سترګې مو پټې کړئ او د پینځو دقیقو لپاره ژوره ساه واخلي او بیرته بهر کړئ. هر سهار د نیم ساعت لپاره ورزش وکړئ چې دا کار به د رواني ستونزو په کمولو کې خورا اغیزمن وي. شمع کټوازی وایي چې له نورو لاملونو سره د کورنۍ د نارینه و بیکاری هم د میرمنو رواني حالت له ستونزو سره مخ کړی دی.
کوم سړی چې په کور کې بیکاره کیږي د هغه تاثیر مستقیم دغه په میرمنې د لاغې سره جنگ او جنجال کوي، له ماشومانو سره کوي، ځکه مخکې دا سړی د باندې مصروف او کله چې کور ته راتلو د دې حوصله نه درلودله چې مثلا له ښځې او خپلو ماشومانو سره جنجال وکړي. اوس ټوله ورځ په کور کې دی او بل کار نه لري، نو مجبوره ده چې له ښځې اولادونو سره جنګ و جنجال وکړي. نو اوس مهال ډېرې ښځې ډېرې میرمنې په رواني ستونزو اخته دي. بل دا چې اقتصاد د اکثر خلکو کو ګورو ډېر زیات ضعیفه شوی ده، نو د اقتصاد ضعیفه کیدل هم د دې مستقیم تاثیر په یو میرمنې ده، ځکه چې هغه له یو مور نه اولاد جوړي غواړي، کالي غواړي او هغه ټول خواهشات چې لري له یو مور څخه لري. بل دا چې د درک نشتون دی، زمونږ اکثر سړیان چې کوم دی هغه زمونږ میرمنې صحیح نه درکوي.
شمع په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې منفي فکرونه له ذهن څخه وباسي. په ژوند کې ځینې شیان داسې وي چې د هغه کنټرول ناشونی وي. خپل ځان ته داسې قناعت ورکړئ چې زه ټول شیان نشم کنټرولولی. ډیرو خبرو پسې مګرځئ، تشویش مکوئ او ځان خوشحاله وساتئ. نوموړي زیاته کړه که چیرې د دې خبرو په عملي کولو سره مو بیا هم ځان ښه احساس نه کړ، نو رواني ډاکټر ته ورشئ.
له رواني مشاورینو څخه زیاته ګټه واخلئ، بل خارجي کوم موسسات چې دي هغه هم کوشش وکړي چې دغه رواني کومکونه ډېر زیات یې رایه کړي، ځکه چې تر هر څه د مخه بل له اولین نیازونو څخه زه فکر کوم چې دوهم نیاز د یو انسان دغه رواني نیازونه دي چې هغه باید راوده شي او د رواني ستونزو ته رسیدګي وشي. نو دا به هم ډېر ښه شي چې د ارواپوهان استخدام شي او د دې له استعداد او وړتیا او څخه کار واخیستل شي او ارواپوهان هم په خپل مسلک کې صادقانه کار وکړي، ځکه چې زه فکر کوم دا چې په هر هیواد کې یو بحران راځي، یو تاهل راځي، نه یوازې میرمنې بلکې سړیان ماشومان له دې نه متاثر کیږي، خو کومه ګروه چې زیاته متاثرېږي هغه میرمنې او ماشومان دي. چې ارواپوهان باید اوس وخت کې آرام ونه کړي، خوب ونه کړي او له خپل استعدادونو او وړتیاو څخه کار واخلي، دغه دوه ګرو ته بالخصوص ډېر زیات کار وکړي.
په ولسي جرګه کې د خلکو پوښنه استازي ګلالۍ صافي وایي چې له 12 ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل او دا چې میرمنې کار ته نه پریښودل کیږي د ښځو د رواني ستونزو لوی لامل دی.
اکثر هم دا وځي مثلا دواګان اخلي، عقلي او عصبي ډاکټران دا ورځي، دا خلک ډېر زیات مثلا ځپل شوي دي، ډېر خپه شوي دي، د چا لاسه کتاب وخت ورته چې درس مو وي هغه څه معنی لري. اوس دا جنکۍ چې د 14 او 11 کلو دي دوتونه علاقه لري، دوه اتمن څوک چې مثلا ډاکټر شم، څوک به چې انجینر شم، څوک به چې معلم شم، څوک به چې پیلوټ شم، مګر ته دلته کتاب اخلا کښ کوي ورته چې مثلا مکتب ته مزه ده خپل سره وښني چې اوس اولاد به تعلیم پات سره څوک به کی چې نور هیڅ مشکل هم تاته نه وي، اولاد به تعلیم وي. خزم په روان ټلیفون افته کړی دی اته غ جنکې چې فکر کوم چې د مکتبون ته ځي فیسبوک کله کله ګورم ډېر جنکې ژاړي مکتبون ته چې مثلا دوی نه ځي، دوی ډېر ژاړي بدې ورځې کوي. په رواني لحاظ، په روحي لحاظ بالکل د افغانستان خوځ ته تکلیفونه پیدا کړل.
ډاکټر محب لازغم چې په رواني برخه کې پراخه مطالعه لري وایي چې په دې وروستیو کې څو پرلپسې پیښې د دې سبب شوې چې پر میرمنو باندې اروایي اغیز وکړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
مثلا ډېرو میرمنو خپلې دندې له لاسه ورکړې، اوس په کور ناستې دي. اقتصادي حالت په مجموع کې د ټول وطن خراب شو. همدارنګه ډېر وګړي مهاجر شول، کورنۍ سره بېلې شوې، د ځینو کورنیو اولادونه مثلا خارج ته ولاړل، میندې پلرونه هلته پاتې دي، یا مثلا د کورنۍ یوه برخه وتلې ده بله پاتې ده، او دا دوی ته د یوازیتوب حس ورکوي. دا ټول هغه شیان دي چې رواني ستونزې پیدا کړي او یا د ځینو میندو په زړونو کې اندېښنې او تشویشونه راوپاروي.
په داسې حالات کې چې د میرمنو په وینا نور له بیکارۍ نه ستړي شوي دي، څه باید وشي؟
ګټور کار دا دی چې دوی خپل ژوند لکه عادي لکه پخوا چې وو هماغسې خپل ورځني کارونه تنظیم کړي. مثلا دوی په عین وخت کې هره ورځ باید له خوبه پاڅېږي، په عین وخت کې سهار ناشته وکړي، خپل کارونه د کور وکړي، غرمې دپاره د ماښام لپاره ترتیبات ونیسي. دغسې که فرضاً سړی یوه ورځ تر 9 بجو څملي، بله ورځ تر 8 بجو، بله ورځ تر 10 بجو، تر نیمو شپو ویښ پاتې شي، دا په خپله د ژوند ورته بې معنا کوي. خو که چیرې خپل ژوند لکه پخوا غوندې تنظیم کړي، هر ورځ په معین وخت کې معین کارونه وکړي، دلته یو نظم او ترتیب راځي، او لکه ماموریت چې کوي، لکه وظیفې ته چې ځي، دغه چارې ټولې همداسې په ترتیب سره چې وکړي، یو څه تشویشونه او اندېښنې ورسره کمیږي. دوی په کور کې له خپلو اولادونو سره یا خویندو ورونو سره که په درسونو کې مرسته وکړي، هم به دوی بوخت شي، ذهن به یې مشغول وي، او د تشویش او اندېښنې لپاره به وخت پیدا نکي، هم به ځان ورته ګټور ثابت شي. معلومدار خبر ده، هر څوک چې له بل سره مرسته کوي په حقیقت کې له ځان سره مرسته کوي، ځکه چې زړه یې ورسره خوشحاله کیږي. بله موضوع دا ده چې د ځان د خوشحاله ساتلو ځینې هنرونه باید زده کړي. یو یې مثلا مخلصانه عبادت دی، په دې باندې باید باور ولري چې هماغسې چې ډېرې ترخې شپې او ورځې په موږ باندې تېرې شوې او پاتې نه شوې، دغه ورځې هم تېرېدونکي دي، ښې ورځې بیا راتلونکي دي، نو په دې باندې باید باور ولري، په همدې باندې خپل زړه باید تسکین کړي. بل کار چې دوی کولی شي دا ده چې په یوه آرام ځای کې کینی، سترګې پټې کړي، ځان په داسې یو ځای کې حس کړي په خیال کې چې د دوی خوښېږي. مثلا د چا ځنګل خوخیږي، داسې هیڅ کې چې دوونو په مانس کې دی، د باد شغاوري چې دوونو پانی خوروي، چې تر پخو لاندې رژېدلې پاڼې غږ کوي، چې دی تر پخو لاندې د دوونو د رژېدلو پاڼو غږ اخیږي، یا د ځنګلي مرغانو آوازونه اوري. دا په خیال کې ټول دغسې تجسم کې په ذهن کې فکر وکړي چې زه په مغه ځنګل کې یم، یا مثلا د چا د سین غاړه خوخیږي، د سترګې د پټې کې ځان په مغه ځای کې حس کې فکر وکړي، تصور وکړي چې زه عملته د سین په غاړه ناست یم، د اوبو سره هارې د دې غږ په ذهن کې تجسم کې، هغه د هوا لندبل، هوا رطوبت چې د سین له پاسه هوا تیریږي او داسې نرۍ یخ شمال ورباندې لګیږي، هغه حس کې. دغه تمرینونه که په ورځ کې یو ځل دوه ځله وکړي د پنځو دقو دپاره یا د لسو دقو دپاره او بیرته بیا واقعي ژوند ته راشي او خپلو چارو ته دام ورسره مرسته کوي چې دغه ذهني فشارونه ورباندې کم شي.
په داسې یو وخت کې چې له یو شمېر مېرمنو نه د دوی دندې اخیستل شوي او له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته ښوونځي هم نشته، څه وکړي چې بله ورځ په درد ولګي؟
هر کله چې سخت وختونه راځي دغه سخت وختونه سړی باید په فرصت بدل کړي. دغه اوس چې میرمنې وزګاری دي په کورونو ناستې دي، ځان سره همدا غنیمت وګڼي، داسې فکر وکړي چې یو اوږدمهاله رخصتي چا ورکړې ده، ځان باید آرام کړي، استراحت په سترګه ورته وګوري چې دا زما لپاره دمه ده. بله خبره دا ده چې دوی دغه تیرې تجربې باید په ذهن کې تازه کړي، را یاد کړي. په خوا په زموږ په دې نږدې تاریخ کې څو ځله همداسې حالات راغلي دي چې ډېرې تیارې ورځې راغلي دي، وظیفې نه وې، جنگ جګړې وې، ناکرارۍ وې، د سبا لپاره هیڅ امید نه و. په هغه وختونو کې ځینو په ځان باندې کار وکړ، مثلا انګلیسي ژبه زده کړه، کمپیوټري پروګرامونه زده کړل. یو وخت چې بیرته شرایط سم شول، دوی ته بهترینې وظیفې پیدا شوې. او هغه کسان چې همداسې وزګار په کورونو کې ناست وو او هیڅ نه وو کړي، یا ښې وظیفې ورته پیدا نه شوې او یا د ټیټې سوې وظیفې ورته پیدا شوې، نو دوی د ځان سره دغسې فکر وکړي چې دغه ورځې پاتې کېدونې نه دي، بالاخره شرایط بدلیږي په یو نه یو شکل سره. نو دوی د آینده لپاره ځان تیار کړي، ځان ته د یو پروګرام جوړ کړي چې مثلا زه انګلیسي وایم، زه کمپیوټر وایم، زه نور مهارتونه زده کوم، د مدیریت د یا د هرې برخې چې وي. نن سبا خو د انټرنیټ زمانه ده او هر شی سړی آنلاین زده کولی شي. که خدای کول شرایط بیرته ښه شول، دوی به ښې وظیفې ولري او کاهیانه دا هم نه وي، د هر نوي مهارت زده کول د پخپله د شخصیت په وده کې مرسته کوي.
ګرانو دوستانو، په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغانستان د میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. ازادي راډیو په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420224 4001. دا و نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، اساسي او بشري حقوق روانې ته محرک لای کوم. به هم خوشاله يم چې تاسو بوزر کې زره شویم. دا ونی د کورنۍ د غړو د حقوق په تړاو بحث لرو. د کورنۍ غړي په یو بل باندې کوم حق لري، په دې اړه به خبرې اترې ولرو. چې په دې خبرو کې را سره البته میلمه ده محترم نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادی غړی او همدارنګ مدني فعال. دوی ته په پیل کې خره غلاست ویو. اصولي صاحب، که چیرې دا راته ووایي چې د کورنۍ د غړو حق یو بل باندې، یعنی د یوې کورنۍ غړي په یو بل باندې کوم حقوق لري؟
چې بیا د کورنۍ منځ کې د کورنۍ د اعضاو تر مابین مختلف حقوق او وجایب شتون لري. چې دوی حقوق او وجایب که نام گذاری کو، لومړی به ووایو چې د والدینو حقوق، په دوهم قدم کې د خپله د اولادونو حقوق دي، بیا د زوج حقوق دي او بل د زوجي حقوق دي، چې دا په څلورو بخشو باندې ویشو. نو د حقوق د کورنۍ چې دي، دا د غړو تر مابین خوشي، دا ډېر مهم دي. کله چېرته مراد نه شي، نو کورنۍ د مختلفو چیلنجونو مشکلاتو سره مخ کېږي، چې په آینده کې ټولنه هم د مشکلاتو سره مخ کېږي.
کور ودان اصولي صاحب، په کومو نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د کورنۍ د غړو د حقوقو په تړاو څراغلي کسنګ؟
ګورې، که چیرته موږ د افغانستان داخلي قوانینو ته وګورو او همدارنګه نړیوالو قوانینو ته متوجه شو، نو په غو کې په وځي ډول د څه پایدونه کوچې دی په عامل دی غړو یو دی وکړنه دی غړو دی ټولو غړو کوک بیان کړي یا کوک وځي کړي خو بعضې مواد هم د افغانستان په داخلي قوانینو کې شته او هم په نړیوالو اسنادو کې شته دي چې هغه په بعضو مواردو کې بعض حقوق پیشبینی کړي دي لکه د بشر حقوقو د اعلامیې په د شپږویشتمې مادې په اساس باندې د خپل مور او پلار د خپل اولادونو د تعلیم او تربیې او د روزنې په برخه کې دوی د انتخاب حق لري چې دوی باندې څنګه تعلیم کړو څنګه روزنه ورکوي او همدارنګه په یو بله ماده کې د بشر د نړیوال اعلامیې په 15مه ماده کې هم د ماشومانو دپاره همدارنګه د ښځو دپاره په ځانګړو حقوقو باندې قایل شوي دي خو په واضح ډول لکه چې موږ مخکې ویلې نه په نړیوالو قوانینو کې او نه هم په داخلي قوانینو کې چې د کورنۍ د غړو د ټولو حقوق پیشبینی کړي نشته او همدارنګه د افراد یا د ماشومانو د روزنې په برخه کې مور او پلار ته غټ مسؤلیت سپارل شوی دی چې دوی باید خپل ماشومان په ښه ډول باندې وروزي په ښه ډول یې تربیه کړو که چیرې دوی په ټولنه کې د یو جرم سبب ګرځي او د هغه جرم یعنې اندکترین جرم وي یا کم جرم وي جزا یې ډېره نه وي هغه بیرته د مور او پلار ته سپارل کېږي چې مور او پلار یې په صحیح ډول وروزي که چېرته مور او پلار صالح نه وي بیا نو درېمګړي اشخاص ته یا په موساد ته سپارل کېږي چې موساد هغه وروزي.
په اسلامي قوانینو کې هم د کورنۍ د غړو د حقوقو په تړاو چې د کورنۍ غړي په یو بل باندې کوم حقوق لري دا څرګرلی کنه.
په اسلامي شریعت کې د کورنۍ د غړو ټول حقوق په واضح ډول بیان شوي دي. د مور او پلار حقوق، د زوجینو حقوق، یعنی زوجان چې خپل باندې حقوق لري، بل د اولادونو حقوق، دا ټول په واضح ډول بیان شوي دي. د کورنۍ د غړو تر مابین تعامل او د هغو تر منځ حقوق دا په اسلامي شریعت کې په تفصیل سره ذکر شوي دي. یعنی خپل اولادونو حقوق چې په اولاد باندې لومړی ښه صحیح نوم ایږدي او وروسته به مور چې د کوم مسئولیت لري چې دی ورکړي او د اولادونو حق دی په صحیح ډول به تربیه ورکوي او ښځو به واده ورکړو او همدارنګه د مور او پلار په برخه کې په ډېرو حقوقو باندې قایل شوی اسلامي شریعت چې د مور او پلار په مخ کې به خپل اولاد استمانه د عرف کلمه هم نه کاروي ځکه که چېرته په هغو باندې د مور او پلار خوابه دیږي نو یعنی مور او پلار دپاره ډېر حقوق په نظر کې نیول شوي دي او اولادونو باندې لازمه ده چې د هغو ښه صحیح احترام وکړو ښه صحیح خدمات یې وکړو همدارنګه د زوجینو حقوق چې دي زوجه په زوج باندې حقوق لري او زوج په زوجه باندې حقوق لري دا ټول په تفصیل سره په اسلامي فقه کې شتون لري.
اصولي صاحب، ولې او په کومو مواردو کې په ځینو وختونو کې د کورنۍ د غړو حقوق نقص کیږي؟
بله خورې، کوم حقوق چې د کورنۍ د غړو تر مابین وي د فامیل د غړو تر مابین کوم حقوق چې قوانینو یو اسلامي شریعت ورکړي دي هغه خو بعضو د بعض دلایلو او د بعض عواملو له امله تر نقص لاندې راځي نقص کیږي. زه بعضو دلایلو ته په لنډ ډول باندې اشاره وکړم. لومړی دلیل د بېسوادۍ د کچې زیاتوالی دی په افغانستاني ټولنه کې چېرته مو وګورو په دې کې به د سواد کچه ډېره کمه ده، سواد ډېر شتون نه لري. د کورنۍ غړي عامل د اکثریت فامیلونه بېسواده دي چې دوی دا حقوق اولا پېژني نه چې زموږ د غړو تر مابین کوم حقوق شتون لري او بل ته به کوم حقوقو باندې قایل شو او کوم حق زما ورور لري، زما خور کوم حق لري او زما پامیل نور غړي مور او پلار کوم حقوق لري. دا لومړی د بېسوادۍ له وجې نه دوی ته معلوم شوي نه وي، دوی پېژندلي نه وي. او دوهمه تکزه اشاره وکم دو هم دی ناسالم تربیه ده کله چې ماشومان مور پلار په صحیح ډول باندې ونه روزی په صحیح ډول باندې ستر نشي نو هغه پروتونکو کې د خپل نور په کور دی غړو او په د خپل مور پلار او نور د کورنۍ د غړو د کوخنه مراد کیوي هغه نقص کیوي ته پخولان دی کیوي نو سالم تربیه هم په دې کې ډیر غټ رول لري او بل محیط تاثیرات دی دی کورنۍ کومې کورنۍ کوم ټولنې چې دی کوم اجتماعګانې چې دی دغه محیطي تاثیرات هم ډېر رول پکې لري هغه هم د کوم کوک چې دی هغه تر پښو لاندې کوي او بل ناسالم عرفونه دي چې بعضې داسې عرفونه دي چې هغه د اسلامي شریعت حتی د قوانینو همدارنګه د عمومي نظم سره بیخي مخالفي هغه عرفونه دي چې هغه هم ډېر موثر رول پکې لري
حلارو تیرازو چې کوم حلارې چارې دي او څوک مکلفیت لري په دې برخه کې چې د کورنۍ د غړو حقوق نقص نشي
ګورئ کله چې یو پامیل تشکیلیږي یوه کورنۍ جوړیږي د یو نر او ښځې په اساس باندې جوړیږي چې دوی د ازدواج واته ثمره اولادونه دي دوی باید کوشش وکړو چې خپل اولادونه په صحیح ډول او په ښه ډول په سالم فکر باندې په ښه روحیه او په ښه شکل باندې لوی کې تربیت ورکړي هغه پوه کړي د خپل کورنۍ د غړو په حقوقو باندې ښه صحیح آګاه کړي او هغه ښه صحیح وروزي په دوی کې لومړی دنده د مور او پلار ده چې مور او پلار باید زیات متوجه شي او د خپل اولاد په روزنه کې پلار خو هم په افغاني ټولنه کې اکثره وخت مسافر وي خو مور غټه دنده لري چې مور په دو برخه کې ډېره متوجه وي او د خپل حقوقو د خپل فامیل په حقوقو باندې او په نور موضوعاتو باندې وپوهوي په دوهم قدم کې دا دنده استاد ته سپارل کېږي کله چې ماشوم لږ لویږي اووه کلنۍ ته رسیږي یا دونه ټیټ ځي مکتب ته مکتب کې شای زده کوي طرز زده کوي حرکات زده کوي هلته استاد مکلفیت لري چې دوی ته عمه په هوای ورکو او دوی وپیوي د مور پلار په حقوقو د استاد په حقوقو د کورنۍ د په نورو حقوقو باندې د نورو غړي په حقوقو باندې او دوی متوجه کړو دوی په ښه ډول باندې دوی ترنینګ کړو نو دوی هم غټ مسولیت لري او بل د مسجد ملایمام هم په دو برخه کې غټ مسولیت لري په وطني سیمو کې ماشومان بلته په خاري سیمو کې ماشومان ځي مسجد ته هلته مخدو د الله پاک دین زده کوي او هلته د جماعت ملایمان مختلف مسائل دین هم برخه زده کوي نو دوی هم مکلف چې ماشومان پوکړي او ماشومان ته د کورنۍ د غړو د حقوقو برخه کې دوی ته هغه حقوق ور وپېژني
په پای کې ستاسو نظر غواړو سلی صاحب
ما نظر په دې برخه کې دا ده چې زه په بعضو افغاني فامیلونو باندې غږ کوم چې د خپل اولادونو په روزنه کې له ډېر دقت څخه کار واخلي خپل اولادونه په خپلو کورنیو کې مثبت ډول باندې وروزي کله چې دوی شپږ اووه کلنۍ ته رسیږي دوی مکتب ته واستي مکتب کې اصلي نوې اجتماع سره آشنا کیږي او هلته دوی په مکتب په وخت کې په مختلفو وختونو کې وڅوري او تشویق یې کړو او په مثبت ډول هغو ته مشورې ورکړو چې په راتلونکي کې یو ښه او سالم شخص جوړ شي کله چې اشخاص سم شي ټولنه خپله اصلاح کیږي فامیلونه هم اصلاح کیږي او په راتلونکي کې به د زیاتو مشکلاتو مخنیوی شوی وي او هیواد به د زیاتو ناخوالو څخه بچ کړی وي دا پرمختګ او د ټولنې اصلاح دا په تدریج ډول باندې صورت نیسي په تدریج ډول باندې موږ پرمختګ وکړو په تدریج ډول باندې ټولنې کې اصلاح شي نو ورو ورو به انشاءالله موږ د یو لوی پرمختګ متضامینو د ډېرو مشکلاتو مخه ونیولي افغانستان د ډېرو غټو غټو مشکلاتو څخه بچ کړی وي
داوت دی ونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه تر بیا چې په نور خبرونه کې تاسو بوزر کازريګم تاسو ټول په لاس پرم الله مو مل شه وخت ولري